شپږ بجې سوې. درنو دوستانو، پروګرام ته یو ور بیا په خیر راغلاست. د ازادي راډیو د اورسي پښتو خبري مجله ده. زه فرشته جلال زئی راسره ټول ملګري همکاران په یو ځای دغه پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. په خبري مجله کې به د افغانستان د دننه څخه د نن ورځې په وروستیو حالاتو معلومات درته وړاندې سي، او همداراز د نړۍ پر حالاتو به هم په مهمو پیښو باندې ځغلنده نظر ولرو. په خبرونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې دوهم مرستیال نن لکه څنګه چې د خپله ادا کوله د جرګې په استازیتوب خبرې وکړې، او په حکومت یې تور ولګاوه چې د انتخاباتو په ارتباط د موجودې ستونزې ورته لمن وهي. احمد بهزاد وویل چې د دغو لانجو شاته د جمهوري ریاست د چارواکو لاس دی چې غواړي د جمهور رئیس حامد کرزي د درېیمې دورې د واکمنۍ لپاره امکانات برابر کړي. د دغو خبرو سپیناوی به وروسته په پروګرام کې کوو. اول به فریده هوډ سیفي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان سیلاب ځپلي مرستو ته اړ دي. د افغانستان د ولسي جرګې یو غړی وایي ولسمشر هڅه کوي په ملي شورا کې لانجې راولاړي کړي، او په دې توګه ولسمشرۍ ته د درېیم ځل کاندیدېدو زمینه برابره کړي. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر د خپلې کورنۍ سره قاهرې ته ورسېدو، او د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک محکمه راتلونکې میاشت وځنډېده. خبرونه به په افغانستان کې له سیلاونو پیل کړو. د ننګرهار چارواکي وایي د دغه ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې سیلاونو څلور کسه ووژل او دوه نورې ټپیان کړل. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته وویل دغه سیلاونه تېره شپه په دغه ولسوالۍ کې راوتلي چې زیاته اندازه مالي زیانې هم اړولې دي. د یو بل خبر له مخې د کابل په خاکې جبار ولسوالۍ کې هم سیلاونو دوه کورونه وران کړي او یو سل شل څاروي له منځه بولې دي. سیمه ییزو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی عاجل مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال وایي ولسمشر هڅه کوي په ملي شورا کې لانجې رامنځته کړي، او په مرسته یې ولسمشرۍ ته د درېیم ځل کاندیدېدو لاره هواره کړي. احمد بهزاد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ولسي جرګې په روانو لانجو کې ځینې لوړپوړي چارواکي هم لاس لري.
آقای کرزی و شرکایش در ارگ ریاست جمهوری از حالا تصمیم گرفتند که زمینه را برای
بهزاد وای ولسمشر کرزی او ملګروی دار په مانای کې سرلوسه تصمیم نیولې چې د ولسمشرۍ د درېمې دورې تمدید ته زمينه برابر کړي. خو د ولسی جرګې ځین غړو بیا بهزاد په دې تورن کړي چې د ایران اجندا تعقیبوي، او له همدې عمله په جرګې کې بحران ته دوام ورکول غواړي. ولسمشر کرزی هم په دې ورستیو کې ویلي و نغ وړي ولسمشرۍ ته د درېیم ځل لپاره کاندید شي، او د غکاری د اساسي قانون خلاف بللې. د پکتیا امنیتي مسولان وایي د احمد آباد او سید کرم ولسوالۍ لپاره د ټاکل شوي څارنوال لال محمد د وژل کېدو په اړه پلټنې پیل کړې. د پکتیا د امنیت قومندان عبدالغفار صافي ازادي راډیو ته وویل لال محمد د شنبه په ورځ د سید کرم په ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو وتښتاوه چې تېره ورځ ناوخته یې جسد د احمد آباد په عثمان خیلو کې وموندل شو. تر اوسه کومې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونوایي تیر کالي په دغه هیواد کې له 500 زرو زیات هوایي پروازونه کړي چې یوازې درې هلیکوپټري له منځه تللي. د دغه ځواکونوایان کریستن جاکوبسن نن په کابل کې خبریالانو ته ویل د دوی وروستي هلیکوپټره د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې راغورځېدلې. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانانو نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې شل وسلوال مخالفین وژل شوي، یو ټپي شوی او ولس نور نیول شوی دی. د مصر د پخانی ولسمشر حسنی مبارک قضیه د محکمې لخوا د سپتمبر 15 ته وزندول شو. قاضي په مستقیمه توګه د ټلویزیون لاري د محکمې د جریان پر خبرېدو هم بندیز ولګاوه. قاضي احمد رفعت همداشان امر وکړ چې راتلونکي محکمه به د کورنیو چارو د پخانی وزیر حبیب العدلی سره یو ځای ترسره شي. مبارک په محکمې کې سکال د مظاهره چیانو د وژلو په امر ورکولو، همداشان د اداري فساد په جرمونو تورن بلل شوی. دریاتیا کلن مبارک بیا لکه تیره میاشت چې د روغتون په کټ کې محکمې ته راوسته شو، محکمې ته حاضر کړی شو. مبارک له خپلو دوه زامنو الله او جمال سره په اداري فساد تورن دي. دوی دا تورونه ردوي. د مصر په ولسی پاڅون کې چې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې وشو، د امنیتي ځواکونو په ډزو کې شاوخوا 8500 تنه وژل شوي وو او له شپږو زرو ډیر ټپیان شوي. مصری چارواکی وایي د لیبیا د کورنیو چارو وزیر د خپلې کورنۍ له غړو سره قاهرې ته رسیدلی. چارواکو د قاهرې په نړیوال هوایي ډګر کې ویل نصر المبروک عبدالله د خپلې کورنۍ له نهو غړو سره نن مصر ته تللی. د چارواکو چې د نوم د نه خپرېدو په شرط یې خبریالانو ته معلومات ورکول ویلي د لیبیا د کورنیو چارو وزیر په ځانګړي الوتکې کې له تونس څخه مصر ته رسول شوی. د هغوی په وینا دا یو شخصي سفر دی. د لیبیا د سفارت هیڅ کوم غړی په هوایي ډګر کې د هغه هرکلی ورغلی. د لیبیا د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې قاهرې ته تللی چې د لیبیا د حکومت مخالفانو چې د قذافي د واکمنۍ ختمېدل غواړي وایي په بېلابېلو ښارونو کې هغه لویې لارې چې پایتخت رابلس ته ورباندې اکمالات کېږي د دوی تر ولکې لاندې دي. په لیبیا کې د حکومت ضد شخړې روانې دي. بلخوا د لیبیا مشر معمر القذافي لخپلو پلویانو غوښتي چې د یاغیانو له لاسه د نیول شو خرګوټو د خلاصون لپاره جګړې ته تیار وي. قذافي وایي بمبار به ختم شي او په خلیج کې به د اخره هم ختم شي، خو د لیبیا خلک به پاتې وي او د فاتح انقلاب به پاتې وي. هر کله پر مخ روانېږئ، مقاومت کوئ، خپلې وسلې راواخلئ، وجنګېږئ او لیبیا د خاینانو له منګلو آزاده کړئ. جګړې ته تیار شئ. د لیبیا د حکومت مخالفینو په تیرو څو ورځو کې تونس ته نږدې په لویدیځې غرنۍ سیمې زاویې کې ډېر پرمختګ کړی. راپورونه وایي نن په ټانکونو سپاره عسکر د سوریې د مرکزي ولایت هما بېلابېلو ښارونو ته ننوتل او سختې ډزې وکړي. د بشري حقونو دوه ډلې وایي ټانکونه د حلا ښارګوټي ته ننوتل او عسکرو په داسې حال کې چې سختې ډزې کولې حملې وکړي او خلک یې نیول. د لازقیه په ساحلي ښار کې هم د ډزو راپور ورکړی شوی دی. د نړیوالو فشارونو د متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیې لخوا د بندیزونو د لګولو سره بیا هم د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر ضد پوځي حملې دا میاشت ډېرې شدیدې شوې دي. د سوریې حکومت وایي له وسلوالو ورانکارو ډلو سره جګړه کوي. د عراق په بېلابېلو ښارونو کې نن یو لړ بمي چاودنې وشوې چې لسګونه کسان یې ووژل. لږ تر لږه 34 تنه په هغو غبرګو بمي چاودنو کې ووژل شول چې نن د عراق د کوټ په ښار کې وشوې. په پیښې کې له شپېتو ډېر ټپیان شول. او د پاکستان مقاماتو د واشنګټن له غوښتنې سربیره بیا هم چینایي مقاماتو ته اجازه ورکړې څو د رادار ضد هغه هلیکوپتره معاینه کړي چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د قتل د عملیاتو په ترڅ کې د روان میلادي کال په مې کې سقوط وکړو. دا خبره بریتانوی فاینانشل تایمز ورسپانې خبره کړې ده. ورسپانه د امریکا د استخباراتو د یو مقام له قوله لیکي امریکا اوس پوهیږي چې د پاکستان استخباراتي مامورینو چینایي پوځیانو ته اجازه ورکړې چې د هلیکوپټرې له پاتوشینې څخه عکسونه واخلي او د رادار ضد ځینې نمونې له ځان سره یوسي. د پاکستان استخباراتي ادارې ISI دا خبر رد کړی دی. د خبرونو پای.
سات د ماشام شپږ بجې او از 8 دقیقې سوې. خبرونه تر شپږ نیمو بجو پورې د زموږ د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجله ده. په دې خبري مجله کې به د ولسي جرګې د دوهم مرستیال څرګندونې واوري چې نن یې د افغانستان پر حکومت انتقاد کړی دی او تورې لګولی دی چې په افغانستان کې د روانو انتخاباتي لانجو شاته د جمهوري ریاست د چارواکو لاسته یو په دې ډول دوی غواړي چې د جمهوري کرزي لپاره د درېمې دورې د واکمنۍ امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي بل نظر لري او بل خبره کوي. وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط واوري. د ناټو مشر د ایساف ځواکونه وایي چې طالب مشران اوس یو شمیر طالب مشران دی. نتیجې ته رسیدلی چې دوی رواني هلې ځلې ناکامه دي او مایوسه سوي دي. دا چې څه شی د یو شمیر طالب مشرانو د مایوسۍ سبب سوی دا به په خبرونه کې د ناټو د ویاند لا قول واوري. د افغانستان د ختیځو سیمو د سرحدي پولیسو قومندان وایي کچري غواړي چې په افغانستان کې د ختیځو سرحداتو امنیت ټینګ شي باید زیات ځواکونه او تجهیزات واستول شي. د نورو مسایلو ترڅنګ به د نړۍ په مهمو پیښو باندې نن د مصر د پخواني جمهور رئیس حسنی مبارک ته محاکمه لجریان واوري. خبرونه بعد افغانستان د ولسی جرګې په د انتخاباتو په ارتباط له روانو جنجالونو پیل کو او نن به د ولسی جرګې دوهم رسیال احمد بهزاد څرګندونی واوري چې وای د انتخاباتو د لنجو شاته د جمهور ریاست د چارواکو لاسته او دی غواړي په دې ډول د جمهور رئیس حامد کرزی د دریمې دورې د واک لپاره امکانات برابر کړي. احمد بهزاد نن ادعا وکړه چې دی د ولسی جرګې په استازیتوب خبرې کوي، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړو د بهزاد دغه څرګندونې د هغه شخصي نظر وباله، وویل چې د دې ډول خبرو شاته د بهرنیو هیوادونو لاس دی. له کابله زکیه غیاسی نذیر رپورټ لري.
دا ولسی جرګې دوهم مرستیال د ولسمشر حامد کرزی په وړاندې له قانون څخه د ملاتړ د ائتلاف دریس پر ځای وبله او ویل چې د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشر تر فشار لاندې دی څو د ځانګړي محکمې پریکړه عملی کړي. احمد بهزاد چې د دوشنبه په ورځ په ملي شورا کې وی خبري غونډې ته وینا کوله، ولسمشر یې تورن کړ چې په ولسی جرګه کې د کړکیچ په دوام سره د خپل واک د بقا لپاره پلانونه طرح کوي. دوی وایي چې دوی به تر وروستي بریده هڅه وکړي چې د ولسمشر د دې اهدافو مخنیوي وکړي.
آقای کرزی و شرکایش از حالا تصمیم گرفتند.
ولسمشر کرزی او شریکانو پریکړه کړې ده چې سر له اوسه به د خپل قدرت لپاره زمینه برابروي. نو په دې پړاو کې د افغانستان ملي شورا د دې خاینانه دسیسې او د اساسي قانون په وړاندې د دې ښکاره کودتا لوی خنډ دی. زه په ښکاره اعلان کوم چې تر وروستیو شیبو پورې به د هغو کسانو پر وړاندې ودرېږو چې د دیکتاتورۍ او استبداد هڅه کوي.
خو د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو بیا وویل بهزاد د دې حق نه لري چې د ولسی جرګې د غړو په غیاب کې د هغوی په استازیتوب خبرې وکړي. دوی بهزاد په دې هم تورن کړ چې د ایران په لمسون غواړي په ولسی جرګه کې روان بحران جاري وساتي څو له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون مسأله وځنډول شي. د ولسی جرګې دوه غړي آریان یون او نسیمه نیازی په دې اړه وایي:
زه فکر کوم هغه څوک چې خپل قانون د خپل لاندې کوي هغه د قانون خبرې کوي. دا ډېره جالبه خبره ده. یعنی که موږ ګورو آیت اداري باید بې طرفه اوسي او هیڅکله دغه پرس کانفرنسونه ورنکي. دا د ولسی جرګې نظر نه دی، دا یو وار نه دی، بلکې څو وارې د بهزاد خوا دغه غیر قانوني مسایل ترسره شوي دي. خو بدبختانه د دومره بد سترګې لري تر اوسه پورې دغه موضوع ته هیڅ غاړه نه دی ایښې او په دې باندې دی قانع شوی نه دی چې دغه غیر قانوني کار ترسره کیږي. فقط هغه دوه شپېتو وکیلانو د احساساتو نه دی غواړي سو استفاده وکړي او د ایران اجنډاګانې په افغانستان کې پوهې کړي.
زما په نظر اول چې د پارلمان په نمایندګۍ دا خبرې کړي زه داره داوم، په دې چې پارلمان معنا بهزاد نه دی. پارلمان کې 248 وکیلان دي، نه دی قانون حق نه لري چې د پارلمان په نمایندګۍ دا ژغ وچت کی. هغه اخلاق او تربیه چې د کوم په ایران کې اوسېدی هغه ته دی تربیه سوی، دا هغه اخلاق دي چې د عدالت پیاده کوي.
تر دې مخکې هم دا ولسی جرګې زینو غړو او مشرانو جرګې له قانون څخه د ملاتړ ائتلاف تورن کړی و چې هڅه کوي لا د لارې خپل نور سیاسي اهداف ته ورسیږي. د ولسی جرګې دویم رستیال ولسمشر د دریم ځل لپاره د واک په ګدۍ د پاتې کېدو په هڅو په داسې حال کې تورن کړی چې خپل ولسمشر تیره اونۍ دا مسأله په کلک رد کړه او ویل چې نه غواړي د اساسي قانون په خلاف کار وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ناتو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو ویان نن وویل دوی په دې باور دي چې یو شمېر طالب مشران دې نتیجې ته رسیدلي چې د هغوی رواني هلې ځلې ناکامه دي او له دې امله اکثره دغه مشران مایوسه شوي دي. په کابل کې د ایساف د ځواکونو یو ویان جنرال کاتسن جیکبسن خبریالانو ته نن وویل چې سږکال وسله وال مخالفین د امکاناتو له کمښت سره هم مخ دي چې تر ډېره یې د دوی فعالیتونه اغېزمن کړي دي. دا چې ولې د طالبانو امکانات کم دي او یو شمېر مشران مایوس دي، په دې ارتباط په د ناټو د ویان څرګندونې واوري د حمید مومند پروپورت کې.
ایساب ځواکونه د ځینو استخباراتي سرچینو په حواله وایي چې په روان اوړي کې د افغان او بهرنیو ځواکونو فشارونو د وسلوالو ځینې مشران مایوسه کړي او نه غواړي له پاکستان څخه د جنگ ډګر ته راستانه شي. په کابل کې د ایساب ځواکونو وایي جنرال کاستن جوکوبسن د دوشنبه پورس خبر اعلان ته وویل چې د وسلوالو ځینې مشران اوس د نتیجې ته رسېدلي چې د دوی هڅې ناکامه دي. د جنرال جوکوبسن په وینا د دوی معلومات ښیي چې د تیر کال په پرتله د وسله والو مخالفینو په ډله ایزو حملو کې هم کمی راغلی. دی وایي د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په ډله ایزو حملو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شل کمی راغلی. لکه څرنګه چې ما مخکې وویل چې اکثره مشران چمتو نه دي چې د جنګ ډګر ته راستنه شي، خو کوم کسان چې راستنېږي نو ممکن په بېګناه افغانانو حملې وکړي او خپل غیر انساني او غیر اسلامي عمل ته دوام ورکړي. د جنرال جوکوبسن په وینا د طالبانو د لوړې کچې مشران له پولې اوښتي او د منځنۍ کچې مشران په افغانستان کې دي چې دوی د نیولو او وژلو هڅه کوي. د ایساف وینا د څرګندونې یو ورځ وروسته له هغې کولی چې وسلوالو مخالفینو د کابل په شمال کې د پروان ولایت په ودانۍ ډله ایزه حمله وکړه او تر شلو زیات کسان یې ووژل. تر دې مخکې د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دا ډول حملې تکرار شوې چې تر ډېره نوې جنګي تاکتیک بلل کېږي. خو د ایساف وایان بیا وایي چې په تیر یو کال کې وسله وال مخالفین کمزوري شوي او نه دي توانېدلې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د ژمي په عملیاتو کې له لاسه ورکړي. جنرال جیکوبسن وایي چې وسله وال مخالفین اوس د مخامخ جګړې پر ځای تر ډېره بمي حملې کوي. دی وایي طالبان اوس د دې وړ نه دي چې د ایساف او افغان ځواکونو په وړاندې په څرګند ډول جګړه وکړي، خو هغه څه چې دوی اوس کولی شي هغه په بېساري ډول د سړک په غاړو د بمونو ښخول دي چې اکثر بے گناہ عام افغان وګړي وژني. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا او ملګرو ملتونو هم دا تایید کړی چې د وسله والو مخالفینو په بمي حملو کې تر ډېره عام افغانان وژل کېږي. د وسله والو مخالفینو د ځواک په اړه د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د ځینو کتونکو په وینا طالبان اوس غواړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د نفوذ له لارې مهم پوځي او دولتي مرکزونه په نښه کړي. خو افغان امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی د وسله والو مخالفینو د نفوذ د مخنیوي لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي.
د حمید مومند پر رپورټ کې مو واوریدل او په روسیو کې مو په لوړ رتبه دولتي چارواکو د حملو په سلسله پرون له پروان څخه واوریدل چې د پروان په والی باندې په داسې حال کې چې امنیتي غونډه یې درلوده حمله وسوه. په دې حمله کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 22 تنه ووژل شول. د اسوسییټډ پرس اژانس لیکي دا ډول حملې چې په کابل کې کیږي او یا هم د کابل په شاوخوا سیمو کې کیږي غالبا هغه تروریستان کوي چې په پاکستان کې اډې لري او د افغانستان له ختیځو سرحداتو څخه افغانستان ته راوړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د ختیځو سیمو د سرحدي پولیسو قومندان وایي چې کچېری د افغانستان د ختیځو سرحدونو د ټینګولو هڅه کیږي نو باید د افغان پوځ او پولیسو تجهیزات زیات سي او زیات قواوي ځای پر ځای سي. جنرال امین الله امرخیل نن په ننګرهار کې د ازادي راډیو له خبریال محمد داود وفا سره په دې ارتباط خبرې کړې دي. په رپورت کې پی واورو.
د افغانستان په ختیځ کې د سرحدي پولیسو قومندان وایي ترغه چې د سرحدي پولیسو په تشکیلاتو کې ډیروالې رانه شي او په درنو وسلو سنبال نشي د ډیورن کرخې امنیت ساتل ستونزمن کار دی. جنرال امین الله امرخیل د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل
په اخرو کې تاسو ته معلومات چې موږ د زربوشنه امر کړی دی باز درنه سلا را کړی دی د موږ په تشکیلاتو کې یو ټولای زیات شوی دی په نامه ټولای ثقیل چې هلته اوانونه دي او دروازنو فر توپک دي دوربینداره همدغه سي خو دا بسنده نه ده. زبیا هم دوام سي هغه وخت موږ به پوره کامیاب شوال د خلکو د ولسونو زړونه لاس ته راوړو او خلکو په زرو باندې حکومت کو دوام ښه مناسب تشکیلاتي نظر په چالشو او نفوس د منطقې او اراضي دریم دا بیا منابع باید او تجهیزات پرسونل تعلیم تربیه دغه څو موارد چې ما تر ټولې دغه تامین سي تر 2014 کال پورې هغه نقاط یا مشکلات ډیر دي او ډیر خطرناک اراضي په افغانستان کې تقریبا 80% 90% راضي جنگ کوي نو بنا نظر پر راضي باید هلته تشکیلات جوړ سي او درنه سلاح کمال سي.
جنرال امرخیل وای په خوا په سرحدي سیمو کې د افغان پوځ او پولیسو پراخه تشکیلات وو او هغه راجوند کول پکار دي.
خو هلته غوندونه پراته دي اردو په خوا حکومت کې حمایت او چی وجود درلوده ټانکونه او همدغه سي بیم چلو ریاکټیو سلاح هم درلوده چې متاسفانه اوس وجود نه لري. په ساعتو کې دا باید په غذا کې باید تشکیلات همه در نظر رو نیول سید اکمالات تا منابع تا و خط تشکیل مناسب تشکیلات.
جنرال امرخیل وای نړیوال ځواکونه هم باید د تجهیزاتو په برخه کې له افغان پولیسو سره مرسته وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله وای
د سری میشتي ټولنی په پام کې اعلان کړی دی چې دوی په پام کې لري په لسهاو هغه کوچنیان چې زړونه یې سوري دي د زړه یو ډول خاصه ناروغي ده. دوی وایي چې دوی د درملنې لپاره هندوستان ته لیږدوي. د سرې میاشتې د ټولنې چارواکو نن په خبري غونډه کې وویل چې هر ورځ له شپږو تر لسو د دغه ډول ناروغي لرونکي ماشومان دوی ته د نوم د ثبتولو لپاره راځي، او دوی پلان لري چې دغه ډول زیات ماشومان بهر هیوادونو ته د تداوي لپاره واستوي. د ازادي راډیو خبریالي جمیلې ظریف په دې ارتباط رپورټ برابر کړی، په ګډه اورو.
د سرې میاشتې ټولنه په پام کې لري چې د دغه پروګرام له مخې څلوېښت هغه ماشومان د درملنې لپاره هند ته واستوي چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي. د سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې دا تر ډېره هغه ماشومان دي چې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولای چې د خپلو ماشومانو درملنه وکړي. اکثره هغه ماشومان چې د درملنې لپاره هند ته استول کېږي د کورنۍ غړي له دې پروګرامه خوښ پرېښي. ځینو یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپلې ناروغۍ او امکاناتو په اړه وویل.
نوم اختر محمد، لور مې زړه سره د راوستلو سره میاشت پروش کال مې نوم ورکړی او سږ کال نوبت اسې وارمل د هغه دپاره پوه کمزور دی
زمانم زحال دی، زړه می سورای دی، زه خوشاله ام چې بیا می زکه جوړیږم. زړه می درد کوي او کله چې می زړه درد کوي بیا نو نور هم ناروغیږم،
مریض میشم.
خو بل خو بیا د سرې میاشتې ټولنه د زړه ناروغۍ په خاصه توګه د زړه سوري ناروغۍ ډېر اندېښمن کړي دي، ځکه د دوی په وینا دغه ناروغۍ ورځ په ورځ ډېریږي. د سرې میاشتې ټولنې مشره وایي چې هر ورځ له شپږو نه تر لسو پورې د زړه سوري ناروغان دوی ته راځي چې درملنه یې وکړي. خو ډېری کورنۍ بیا چې نومونه یې د هغو ماشومانو په لړ کې نشته چې د درملنې لپاره بهر ته لیږل کېږي، په دغې ټولنې نیوکه کوي چې دوی هغه خلک د درملنې لپاره بهر ته لیږي چې واسطه ولري. خو د سرې میاشتې ټولنې شرف فاطمه گیلانی بیا دا خبره نه منی.
انتخاب زنه کوم، انتخاب ډاکټران کی. هر طفل اول لیگل کیږي فرانسویانو شفاخانه ته، هغه حد د دې خطر درته وای. یو طفل دا چې یو هفته فقط لري، داسې طفل و چې څلور ورځ درلود، فورا مو لیگل. خدای پوهیږي چې سره قمیدې پاسپورت مونږ جوړ کړ، سره قمیدې ټیکټ مونږ واخیست، فورا مو لیگل. باز دې چې دوه کال، درې کال، څلور کال لري، پم دغه لیست دغه جلا کیږي چې مشران پدې کې دخالت ونه کی. باز کسان دي چې راضي وایي چې دا زما طفل یا دا سلای مون پیژنو، دې طفل د لیست نه واسي. اوس ما یو چالش ذکرای، زه کتاب په مخ کې، خو مشران تم نه نشي ویلای کنه، کتاب په مخ کې اقدام وایم کوم چې اولاد خپل ایستکه دا اولاد پکې کیده، هغه وای نه ګناه لري مالک، زه ولې دا ګناه خی وکم.
د دغه ټولنې چارواکي وایي چې اوس مهال شاوخوا 2500 ناروغ ماشومان د دې په تمه دي چې د درملنې لپاره بهر ته ولېږو. دوی وایي چې د هر ناروغ ماشوم په درملنه له 2500 نه تر $3000 لګښت راځي. دا چې په افغانستان کې د زړه سوري په ناروغۍ څومره ماشومان اخته دي، تر اوسه هیڅ یوه ټولنه په دې هکله بشپړ معلومات نه لري.
په کابل کې نن د هغه افغان کورنۍ د ایصاف د قمندانۍ مخ ته راغونډه سوې وه، او له مطبوعاتو سره یې خبرې وکړې چې ویل کېږي پرون د ایصاف د ځواکونو په ډزو کې وژل سوی دی. د ایصاف ځواکونو ویلي چې دوی په دې پېښه تحقیقات کوي او دا خطایي پېښه وه. نور جزئیات به یې له کابله د ازادي راډیو د خبریال زبیر شمن په رپورټ کې واورئ.
په کابل کې د ایصاف د مرکزی قمندانۍ مخې ته د وژل شوي افغان د کورنۍ غړو چې په مخونو یې د ویر نښې ښکارېدلې وویل له وژل کېدو 44 ساعته وروسته هم دوی د مړي جسد نه دی ترلاسه کړی. د دوشنبې په ورځ غرمه مهال دوی خبریالانو ته وویل تر اوسه په دې اړه هېڅ معلومات نه لري چې د کورنۍ غړی حشمت الله څرنګه او په څه دلیل په ډزو وژل شوی دی. د وژل شوي کس ورور وویل 21 کلن حشمت الله د تیرو 2 کلونو راهیسې د ایصاف په قمندانۍ کې د تیلو په ټانک کې د یو عادي کارکوونکي په توګه کار کاوه. احمد فواد وویل ایصاف ځواکونه باید د پیښې په اړه معلومات او د وژل شوي کس دیت ورکړي.
زه نه پوهیږم هلته څه شوي، هلته خو د تیلو ټانک دی، باید ډز ونه شي.
ځکه چې تیل اور اخلي او چودنه کیږي. نه پوهیږم چې دا کومه دسیسه ده. په غلطۍ سره ډز شوی او که څه خبره ده. دوی چې وایي په غلطۍ سره ډز شوی باید عدلي طب ته واستول شي او معاینه شي. که په غلطۍ سره هم شوی وي باید د وینې پیسې راکړي چې موږ یې تکفین او تدفین وکړو.
د وژل شوي کس ورور له دولت نه وغوښتل چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي. بلخوا د ایساف ځواکونو چارواکي پیښې تاییدوي خو وایي قصدي نه ده رامنځته شوې. د دغو ځواکونو وین کارستن جیکوبسن له خبریالانو سره په خبرو کې د وژل شوي کس له کورنۍ سره غمرازي وښودله او ویې ویل چې د پیښې په اړه څېړنې کیږي.
This is an incident of a discharge.
دا د وسلې د خالی کولو یو پیښه وه او موږ یې په اړه تحقیقات کوو. اجازه راکړئ چې له دې موقع څخه په استفادې سره موږ ټول د هغه ځوان له کورنۍ سره غمرازي وښیو چې تېره ورځ په غمجنې پیښې کې ووژل شو.
ایساف ځواکونه د ملکي خلکو د وژل کېدو په اکثرو مواردو کې د څېړنو کولو خبره کوي، خو د راپورونو له مخې د ډېرو کمو دا رنګه څېړنو نتایج اعلان کړي دي. په عین حال کې دغه ځواکونه تر اوسه پورې د کوم قانون له مخې افغان دولت او خلکو ته مسؤول نه دي. افغان دولت وایي د امریکا له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرو کې په دې ټینګار کوي چې د بهرنیو ځواکونو دا رنګه چلند باید نور پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د مصر پخوانی جمهور رئیس حسنی مبارک چې د مصر د خلکو د پراخ پاتون په نتیجه کې له قدرت لري کړای سو، نن په قاهره کې دوهم وار په محکمه کې ودرول سو او د محاکمې دوهم وار یې د مظاهره چانو په وژلو او په اداري فساد کې په لاس تلودو تورن دی. په د باندې د خلکو د وژلو تورن دی او دا چې د نن لخپل ځان څخه دغه تورونه رد کړی دی. په دې ارتباط د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه رپورت نوریاس نوري وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې حسنی مبارک نن د دوهم ځل لپاره په محکمه کې راڅرګند شو، د محکمې د ودانۍ بهر د هغه پلویان او مخالفان په خپلو کې سره ونښتل او د یو بل په وړاندې له خشونته کار واخیست. ویل کېږي که درې اتیا کلن مبارک چې ناروغ دی او نن بیا هم د روغتون په چپرکټ کې پروت، په محکمه کې راڅرګند شو، مجرم وپېژندل شي، نو به ښایي په اعدام محکوم شي. د مبارک محاکمه د امنیتي دلایلو له امله د قاهرې په لمنه کې د پولیسو په اکاډمۍ کې ترسره کیږي. د مبارک دوه زامن اولا او جمال هم د هغه په څنګ کې وو او هڅه یې کوله چې خپل پلار له ټلویزیوني کامرو وساتي. مبارک له دې سره سره چې روغتیايي وضعیت ډیر خراب دی، خو کله چې قاضي نوم واخیست په قوي غږ په محاکمه کې خپل حضور اعلان کړ. مبارک په دې کار سره د مخالفانو هغه اندېښنې لرې کړې چې ویل د هغه پلویان ښایي د له روغتیايي ناسم وضعیت څخه ګټه پورته کړي تر څو دی په محاکمه کې حاضر نشي. د مبارک د محاکمې نننۍ بهیر چې د لومړي پړاو په تعقیب چې د رواني میاشتې په درېیمه تر سره شو، سمدستي وروسته له هغې وځنډول شو چې د محکمې قاضي د هغه د مدافع وکیل غوښتنه ومنله. د هغه مدافع وکیل د کره شواهدو او اسنادو د څېړلو لپاره د زیات وخت غوښتنه کړې وه. مبارک په اداري فساد او د تېرې فبروري په میاشت کې د هغه د واکمنۍ پر ضد د پراخ پاڅون په ترڅ کې د مظاهره چانو په وژلو کې په لاس لرلو تورن دی. د محاکمې د ودانۍ بهر راټول شوي کسان ډیر احساساتي وو. یو شمېر د مبارک د محاکمه کېدو پلویان او نور مخالفانو چې ترمنځ یې تاوتریخوالی رامنځته شو. د احمد په نوم یو سړي رویترز اژانس ته وویل چې د ده په باور د مبارک محاکمه ناسمه ده. زه د 50 میلیون وګړو له جملې یوازې یو کس یم، خو دا زموږ لپاره امکان نه لري چې یو سړی چې له موږ سره وو او 10 کاله یې واک درلود په محاکمه کې ودرو. هغه کس چې باید محاکمه شي د کورنیو چارو وزیر دی چې امنیت یې نه و ټینګ کړی، او نور هغه کسان چې میلیارډونه پیسې غلا کړي دي. خو دغه سړی یعنی مبارک یو پوځي و، څرنګه موږ هغه محاکمه کولی شو؟ هغه هیواد 10 کاله له جګړو لرې ساتلی و. دا سمه ده چې په هیواد کې ستونزې وې، خو دا د یوه سړي تېروتنه نه ده، په دې کې ټول ګرم دي. خو یو شمېر نور بیا د هغه له دې نظر سره مخالف دي. مصطفی ال اوګل وایي د مبارک محاکمه کول ضروري دي تر څو د مصر په وړاندې لار خلاص شي. موږ باید یو متحد دریځ غوره کړو تر څو مصریان یو ځل بیا وکولی شي چې په خپلو پښو ودرېږي. ترکیه له موږ ښه نه ده، امریکا هم له موږ ښه نه ده، روسیه او نور صنعتي هیوادونه هم له موږ ښه نه دي. مصر صنعت ته اړتیا لري، سوداګرۍ او کرنې ته اړتیا لري. کله چې دغو ټولو اړتیاو ته باید ځواب ویل شوی وای، حسن مبارک چیرې و؟ مبارک مصر پلورالیو، هغه په شرم الشیخ کې مځکه پلورلې وه. د مصر د پخوانی ولسمشر په محاکمه کې د مصر د فیلډ مارشال محمد التنطاوی د رول په اړه چې په حقیقت کې د مصر پوځي مشر دی او د شاهد په توګه دغه محکمې ته غوښتل شوی و، ډېرې اندېښنې راپورته شوې دي. یو شمیر په دې باور دی چې د التنطاوی شاهدي به چې یو وخت د پخواني ولسمشر نږدې متحد و، د هغه په مجازات کولو یا له جرمه په معافیت کې مهم رول ولوبوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو پښتو خبرونه هم دومره وي. د مو وروستي خبري مجله وه چې د پای ته ورسېده. تر دې وروسته به زموږ تاریخي خبري مجله پیل سي او په پوره و بجو باندې د آشنا راډیو پښتو خبرونه پیل کیږي. نو له راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو د بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره عبدالقادر حبیب در سره دی.
تشکر.